دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه وایم
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د طالبانو حکومت پنځمبه سپتمبر شپږشتمه په افغانستان کې د خزو سره د چلن په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې اندېښنې بې ځایه بللې دي. آسترالیا، کاناډا، جرمني او هالند په نیویارک اعلان وکړ چې د خزو سره د طالبانو چلن موضوع به حاکم د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت فرانس پرس ته وویل د ځینو هیوادونو او ډلو لخوا لګول شوي دا تورونه چې افغانستان بشري حقونه پامالوي او جنسي تبعیض کوي بې ځایه دي. فطرت زیاته کړه په افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه کیږي او د هیچا سره تبعیضي چلند نه کیږي. د 2021 کال په اګست کې د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت په تدریجي ډول په عامه چارو کې د ښځو ونډه د منځه وړې ده. ښځې د شپږم ټولګي پورته د زده کړې حق نه لري. پارکونو، جمونو، سنګارتونونو ته د نتلو او د نارینه محرم پرته د لری واټن سفر کول نه منع شوی دي. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شردفر کلنډیکر د ملګرو ملتونو د نه او یم عمومي غونډې په محل د افغانستان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د پام اوړولو خبر ورکړی او ویلي دي چې دا او رینا امیری د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزمری ډی کارلو سره د دوحې د روان بهیر په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. په دوحې کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارت لخوا د چهارشنبه د ورځې ناوخته سپتمبر 25مه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې د میرمن ډیکر لقول ویل شوې چې په نیویارک کې د افغانانو د پوهنې د بهیر په اړه په یو جوړ شوې غونډه کې چې د امریکا د بارونو چارو وزارت د سیاسي چارو سرپرست مستیال جان باس ورته وینا وکړه هم برخه اخیستی وه. پاکستان وايي د پیسو نړیوال صندوق ورته 1 میلیارد ډالر پور په داسې حال کې منزور کړی چې اسلام آباد هیڅ پیسې نه لري او خپل نړیوال مالی مکلفیتونه نشي پوره کولای. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د دفتر لوري د چهارشنبه سپتمبر 23مه په خبري شوې اعلامیه کې هغه د پیسو نړیوال صندوق IMF د پریکړې ستاینه کړې ده. هغه ویلي پاکستان حکومت به د اقتصادي ثبات لته لاسه کولو وروسته د اقتصادي پرمختګ اړوند اهدافو ته د رسیدو لپاره جدي کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د رسنیو د رپورټونو لمخې دغه و د شمیاشتنی پور به پاکستان ته په قسطونو ورکول کیږي او د شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر لمړنۍ قسط یې اخیستلو ته چمتو ده. د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې د چهارشنبه په ورځ په یوې محکمې کې دننه یو کوچنی چاودنه شوې او محکمه تړل شوې ده. عیني شاهدان وایي په محکمې کې دننه یو کس د اعتراض په ډول یو چاودیدونکي وسیله وغورځوله. پولیسو اعلان کړی چې د پیښې په ځای کې یو کس نیول شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. یو مدافع وکیل بل اسمن ویل چې د سانتا ماریا د محکمې ودانۍ ته د داخلي دورستو شور ماشور واورېدو د سیمه د لاس انجلس په 240 کیلومترۍ کې پرته ده. هندي چارواکو پنځمه سپتمبر شپږشتمه وویل چې دغه هیواد په ختیځ کې د هندوانو په مذهبي مراسمو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. د دغو مذهبي مراسمو په ترڅ کې هندوان د سیندونو او جیلونو په اوبو کې لامبي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په هند کې د ډیرو سیندونو د اوبو سطح پورته شوې ده. د بهر ایالت د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي مرګ جوبله په بیلابیلو ځایونو کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې رامنځته شوي او قربانیان اته دیرش ماشومان پکې شامل دي. یو چارواکي د نوم نخول په شرط ویل خلکو د لامبو د دغو مذهبي مراسمو په ترڅ کې په سیندونو او جیلونو کې د اوبو د سطح د لوړېدو خطرونه د پامه غورځولي وو. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 25مه ویل ک اټومي وسلو لرونکي هر هیواد په روانه جګړې متعارف برید کې د روسي په ضد د یوکرين سره مرسته وکړي. مسکو بدا د روسي په فدراسیون باندې ګډ برید وګڼي. پوتین دا سرګندونې د خپل هیواد د امنیت شورا په غونډه کې کړې دي. دا شورا د روسي د اټومي وسلو په اصول او لارښود کې د بدلون وړاندیزونه ارزوي. پوتین ویل چې د روسي په فدراسیون باندې د ګډ برید وړاندیز دغه واد د اټوم په اصلاح شوی لارښود کې شامل دی. لا معلومه نه ده چې روسیه به دا ډول بریده په اټومي وسلو ځواب ووي کنه، خو په نوو وړاندیزونو کې دغه وسلو کارول شامل دي. او د خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی ولسوالۍ شمالي وزیرستان په میرالی کې د سبزیو او سرویو په منډی برید په پاکستان کې د میشتو پختنو پراخ برګلونه پرولې دي. د رپورټونو سره سم د سپتمبر په 23مه سهار مهال د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز او وسلوالو ترمنځ د نښتې په مهال د سبزی میوه او سرویو په منډی توغندي ولګیدل چې لسکونه سروي چې اکثریت غواوی او میخوي ژوندۍ وسوځیدلې او وجلې شوې. بلې خوا په دغه سیمه کې یو شمېر دوکانونه هم وسوځیدل چې دوکاندارانو او سوداګرو ته د میلیونونو روپیو زیان واړو. قدر مونږ اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مونږ اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې دا افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی براسو رپورت چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو د پخوانیو او اوسنوي امریکایي سیاستوالو جدي بحث پیل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړل کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه دی یاد شوی. خلیلزاد ورسته له هغه دا توضیحات ورکړي چې د امریکا د استازو مجلس جمهوریت غشتونکو د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره ویلي چې خلیلزاد په بیا بنسټه توګه ویلي و چې طالبان به په خپل ژوندو ودرېږي او بشري حقوقو ته به درناوی وکړي. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
زلمی خلیلزاد چهارشنبه ناوخته په خپل اکسپانا ولیکل چې د دوهې په هوکړلیک کې چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په حکومت کې د طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه دی یاد شوی. خلیلزاد دغه څرګندونې د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د پریکړلیک په ځواب کې کړې. د جمهوریت غوښتونکو د تصویب شوی پریکړلیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې طالبان به په خپل ژمنو ودرېږي او بشری حقوقو ته بدرناوی وکړي.
دا بیان په بشپړ ډول ناسم دی. ما هیڅ کله داسې څه نه دی ویلي. زه له سند پرته د دا ډول ادعا په کولو حیران یم. بی اساسه ویل شوی دی.
خلیلزاد وایي د دوهې په تړون کې په خوندي ډول د نظامیانو په وتلو پر امریکایي ځواکونو د نبرید او د افغانستان له خاورې څخه د القاعده او نورو ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو امنیت ته د ګواښ په نه رسیدو بحث شوی وو. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه محل هوکړه کړې و چې د یو نوی حکومت د جوړېدو او د هغه حکومت د بشري حقوقو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوریت حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي.
البته د دوه ناسته ټول ته معلومه ده چې د افغانستان د خیرشيګنې په خاطر نو بلکې د افغانستان د تباهي په خاطر باندې دا ناسته او نتیجه او رزلټ د اگست 15 و چې موږ او تاسو شاهدانو.
د جمهوریت غوښتونکو په تصویب شوی پریکړلیک کې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ولسمشر بایدن، د هغه مرستیاله کاملا هاریس، دفاع وزیر لاید آستن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ترڅنګ د اوسنی او پخوانی حکومت پر یو ولسو نورو چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر بایدن او دغه د حکومت چارواکو تل له افغانستان څخه د وتلو په اړه د حکومت د پریکړې ننګه کړې. بایدن د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال وویل چې دا پریکړه سخته او پر ځای و. د امریکا حکومت وایي چې دوی هغه هوکړه تعقیب کړې چې د ټرمپ د حکومت څخه ورپاتې و. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د خپلې کاري دورې په پای کې د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ملت جوړونې پروژه ډېره خیالي و او د افغانستان د یو شمېر برخو پر لپسې سقوط ښکاره کول چې وتل سم انتخاب دی.
What started as a focused counter-terrorism operation became
د ترهګرۍ ضد پایل شوې ماموریت په پراخ ډول د ملت جوړونې په ماموریت بدل شو. د ټولو لپاره د مساوي حقوقو درلودونکو یو متحد او دیموکراتیک افغانستان با ارزښت هدف وو. خو دا ډیر خیالي وو. موږ د ماموریت د غزیدو قیمت ولید. له شلو کلونو وروسته هم موږ جګړه نه ګټله.
که څه هم د امریکا تر وتلو وروسته په افغانستان کې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګیدلې او اقتصادي مشکلات زیات شوي، خو امریکا لا هم د افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شازده فیری کارن ډیکر د ملګرو ملتونو د نهاویایمې عمومي غونډې پر مهال د افغانستان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د پام اړولو خبر ورکړی. هغې ویلي چې د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لمرسیالي روزمیری د کارلو سره د دوه د روان بهیر په اړه په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 398 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، سره لدی چې د طالبانو حکومت د لویدیز د هر ډول نشه نشانې لمینځ وړي، خو په افغانستان کې د غیر الکولي مشروباتو د چشلو هغه شدید عادت چې د امریکایي سرتیرو سره افغانستان ترغلی وو لا هم په خپل ځای پاتې دی، او دغه عادت اوس په افغانستان کې په یو غوړېدونکو صنعت بدل شوی دی. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
د هرات په ښار کې په یو ګودام کې په هر ثانیه کې د انرژي سلیر وش بوتل غیر الکولي مشروبات تولیدي. دغه مشروب د عمر سره تړلو سنځو د پټولو او د ژوند سره تړلو احساساتو د لوړولو لپاره د تندې لمنځولو لپاره هم استعمالیږي. جاوید شاه د غیر الکولي مشروباتو هټي وال
ستګه انرژي درنګ قوت دره، قوت تضمین میکنه به بدن انسان. دغه هر کس میگن علاقه بیشتر هر چیز داره انرژی بابا. فلانا به می جگا که ما خلی فریشوت داریم انرژی. از انرژی مدنی کده، از اوانور کده، همین انرژی بیشتر میخرم. پیرو جوان همین انرژی علاقه به می انرژی داره. انرژی میخرم.
دغه مشروبات و کاروباریان وایي چې دا مشروبات د افغانانو لپاره یو ښه غذایی بدیل ده. ظاهر شاه بهادوری د پامیر کولا شرکت سختن
انرژی یا او چیزایی که مردم افغانستان در روز کارهای بسیار شاخه میکنن و تغذیه خوب ندارن. مردم افغانستان از لحاظ تغذیه خوب ندارن. بهترین امیر راه است که از انرژی درینگ استفاده میکنن و او انرژی دست رفته که در روز کار میکنن دست میدن، انرژی درینگ میتونه که او انرژی رو بر از وقت تامین بکنن.
خود پرمختگون و سره سره در مشروبات و کاروباریان لستونزو شکایت لری. اغه محل چې برق وی د مشروباتو په فابریکو کې د ماشينونو په واسطه په دغه بوتلونو کې ستریک اسید د بوري سره یوځای کیږي. د پامیر کولا شرکت سختن وایي چې د اروپا په معیار جوړیدونکو د دوی تولیداتو ته بازار آزاد پریښودل شوی دی او قوانین نه لري. بل پلو په ښکارا د انرژي دغه مشروبات د روغتیایي ستونزو سره هم مل دي.
فعلا مردم ما که اصلا درک نمی کنن که انرژی ضرر داره و شرکت های مختلف که جور میشه و انرژی های مختلف که میکشن و گفتنی که به مردم بگیم کی ضرر داره با اینکه میفهمن کی انرژی ضرر داره ولی بازم میخورن، در فکر ضررش نیستن. یک سر چیزی که ضرر داره تشویق میکنن که او باعث چیه که مصرفش بره بالا.
د مشروباتو د صنعت کاروباریان د دغه مشروباتو د روغتیایي ستونزو نه با خبر دي، خو سره له دې هم دوی هر ورځ په لویه سطح مشروبات تولیدوي. د هرات په صنعتي خاربوټي کې د پامیر کولا شرکت چې ځان د مشروباتو د تولید یو وړوکی شرکت بولي وایي چې روزانه څه د پاسه 1,000,000 بوتله مشروبات تولیدوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان پاکستان ترمنځ پر تورخم لاره لپنځه د شورا د رئیس د خیبر پښتونخوا د تیرات بیا ځای سو کډوالو پر لا روان دی چې لکبلې لوی ترانزیتي موټرونه تاګ را تاګ نس کولای پر لاټوال وای ترڅو چې غشتنې نیو منل سوی پر لاټبه دوام لري. زموږ همکارې موسکا صفی له دغو پر لاټوالو او موټر چلوونکو سره خبرې کړي چې پر پورت کې به نور حال واوري.
د روان کال د اګست 28 راځي د تورخم پر لار د جمرود بیګیاړي سیمه کې د تیرا د راجګل سیمه بي ځای شو کډوالو د تورخم لار بند کړي. د دوی د پلا چاو خو 55 ورځې کیږي او لدې وړاندې هم څو ځله لاریونونه کړی دي. وای سیمه یې د ترهګرو څخه پاکې شوی او په کار د وز دوی ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي.
یاره کې موږ د ایډی پیس چکل را پاس شو نو پاکه بیا 25 پګه پرشونه نه وکړ چې خبر 1 خبر 2 درغلم بیا درغلم مختلف نامې سرات مستقیم مختلف نامې ورکړي بیا باقاعده ایس پی آر چې زموږ راغلا کنه فوج هغه ټویټ وکړه چې د مکمل د تیرا چې سمه تو کې خیل راجګل علاقې بارډر پورې د ټوله مون کلیر کړه دا مکمل کلیر کړه. یو نه باتم درې سالور کله موږ وتاو کتل جرګې مو سره او کې مذاکرات اسلام آباد پورې لاړو خو هیڅ قسم یې موږ پسینه کوله بیا موږ مجبور شو او بیا هم د پرلتې شروع کړې د احتجاجونه هم شروع کړو راووتو په 21 کم یو ځلې درنه وکړه تقریبا 110 ورځې په خبر کې موږ درنه وکړه.
پرلت کون کی وای د تورخم لار د دوی لپاره مهمه ده نو ځکه یې تړلې وای دا یې ارمان دی چې خپل کورونو تستانه شي.
لکه موږ مشرانو کشرانو په ارمان لار چې موږ خپل کورونه وینو وطن وینو موږ ویو چې موږ پالته ور مشموله تر شوای موږ چې وطن به ته خپل وینو موږ وطن جنتو دغه حالات نو مخه موږ جنتو الته سم نو الته موږ خپل خوګه زندگی تر ولا باغونه او پټی او موږ موشو بیر بکریان چې دا کور او موږ حالات خراب ونوالته او دلته موږ سکولونه ول بسکولونه پټټونه پکې بار لاړو دا وطن لا موږ حالات خطرې اوس موږ خو ویل چې خپل وطن پرمونیو دا موږ بډاګونو ویل چې موږ مړ شو چې وطن لا لاړ شو
چې موږ سره سنټر ایش چې کوم روډ دی دا غلې زکه چې تاسو ګوره ته راپورټ وکړې سالانه چې کوم د هر ورځ یو واره روپی او کور تاوان ورځي خزانه لا خدای دوی له سره تاوان شي خو ګوره موږ مسلې جایز چې موږ خپل کورل تپریدا به هله اعلان وکړ موږ له چې کوم دا غو کا موږ ګوره پاکستانیانو پاکستان شلاتي کډونه را کړلې کبایل جو
د دغه بې ځای شو پر لټ په داسې حال کې دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت لمخ کې د غنو ننګونو سره مخ دی.
د روان پر لټ سره ټول واړه موټرونه له هغه ځای پر دې لارې د تیریږي خو د ترانزیتي او تجارتي موټرو دا لار بند پرته ده.
د لارې کې بند پاتې سوداګر او موټر چلوونکي د درنو تاوانونو څخه ګیله لري وایي مالونه یې مخ په خرابې دودي.
ازبکستان دا تار او کپڑا زی په دې روټ باندې د افغانستان لیار باندې دا لیار دا درنې تقریبا 15 ورځې وشو زموږ دلته وړیاړو د مالونو خرابګي دا زی کراچۍ او فیصل آباد او لاور او پنجاب لا اوس دا بل روټ باندې زی شلمان روډ ورته یې ډېر خطرناک دی او دا بل لیار باندې تلایم نشي دا داسې ګاډي دی 15 ورځې وشو خوراک او ښه کړه چې زمینو کړو او مالک مونږ ته هیڅ ډېری مړین را کوي هیڅ او دا زمینو کومې کرے غانی مونږ اوس په یو لک شل زربانه جلبانه ماروچ را بار کړی په خورته هغه کرے غانی سره خلای شوې 15 ورځې دلته وشو.
د تیرابي ځای شو څخه اوس یوازې 10 سلنه پاتې دي چې شپږ زره کورنۍ او ترسيږي. د پاکستان حکومت وایي یا د سیمه کې لا هم تر هغه مېشتي او نظامی عملیات دوام لري. مسکا ساپي امریکا غږ تورخم.
اتصال زموږ او ساسي پای وستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه ته دوام ورکوو. د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې خبری رسنۍ په نړۍ کې تر ټولو کم آزاد لري خو د خبریالانو نوې نسل لا هم ژورنالیزم د کرټالې والټا لري. حتی هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په هنتون ته د تلو اجازه نه لري، هغوی هم د زده کړو لپاره لارې لټوي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د کابل په دې ټولګي کې د خبريالانو نوې نسل د رسنو په اړه زده کړې کوي. خو د وسل تعلیمی مرکز د کونکي د جرنالیزم لپاره په سخت وخت کې خپل مسلکي سفر پیلوي. دوی وای چې طالبانو له حکومت لخوا بندیزونه د دوی لپاره ستونزمن دي، خو خپل لیولتیا به تعقیب کوي. دوی په جرنالیزم کې د تجربې لپاره د هیواد په پاتې خبرخونو کې کار هم کول غواړي.
باید رسنیو محکم محدودیتونه چې لګیدلي دي هغه محدودیتونه تلری شي، او په رسنیو څخه همدا وختونه لرو چې موږ ته په سټډیوګانو کې دې زمینه برابره کړي چې موږ هلته خپرونې وکړو.
عثمان زی او د هغه ملګري محصلین په سختو شرایطو کې جرنالیزم پیل کوي. له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ته ورسېدل، رسنۍ د بندیزونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې یو وخت فعال رسنۍ اوس د بې سرحد رسنو د سارنې سازمان د ریپورت لمخې د رسنو د ازادۍ په برخه کې دریم تر ټولو بد هیواد دی. د وصل د زده کړو مرکز استادان وایي
د دوی هیله او ارمان دا چې پرسنیو کې کار وکړي. تل خو به داسې وضعیت نه وي، تل خو به داسې ستونزې، مشکلات او محدودیتونه د رسنیو پر وړاندې نه وي. الحمدلله هیله او امید شته چې دغه ستونزې، محدودیتونه به هم ختمیږي.
د وصل مرکز زده کوونکي لري، خو یو مېرمن زده کوونکي نه لري. طالبانو خزي ل زده کړو منی کړي، او لزګونه خزینه خبريالانې نور نشي کولی پرسنو کې کار وکړي. او هغه مېرمنې چې د ټلویزیون په پرده کې ښکاری، هغوی باید په ستر کې وي. رحیم نعیم د کابل پر رڼا پوهنتون کې د جرنالیزم پخوانی استاد ده. نوموړی وایي جرنالیزم د مطالعې یو مشهور ډګر وو.
قبل از روی کار آمدن حکومت طالبا، زنان بیشترین سهم در حوزه آموزش و پرورش در افغانستان داشتن. ما شاهد سهم بودن زیاد باری روی
خونه اخلی چې د نعیم او زینی موسسې د افغانستان له پولو بهر وړاندې کوي. خو د روزنې سره سره د کار لپاره فرصتونه ډیر کم دي. پلسکونو رسنۍ د واک لنیولو راسي تړلې شوې دي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کلنې عمومي غونډې په اوکراین کې جګړه، په سودان کې بشری ناورین، او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې زیاتوالی د ویناوو سرټکی و. په دې اړه نور حال د ایوب خاون خواوري.
د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې روسیا د جګړې په ډګر کې د اوکراین په ماتولو کې له ناکامۍ وروسته اوس هڅه کوي له نورو لارو چارو زموږ از مات کړي، او هڅه کوي چې په ژمي کې د برېښنا تاسیسات له منځه یوسي.
This is how Putin is preparing for winter.
Putin په دې نیت چمتواله نیسي چې په دې روان ژمي کې ملیونونه اوکراینیان وکړي، عام خلک، خزي او ماشومان وځپي، عادي کلی او خارګوټي وځپي. پوتین غواړي چې په دې ساړه ژمي کې په خلکو برېښنا قطع کړي او اوکراین مجبور کړي چې تسلیم شي.
And called this winter, forcing Ukraine to suffer and surrender.
د دې عمومي غونډې په څنډه کې هم ډیپلوماټان په نورو ګڼ شمیر جدي مسایلو اخته دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې د پراخوالي د مخنیوي هڅې کیږي. اسرائیل د لبنان په جنوب بریدونه کوي، او د حزب الله راکټونه اسرائیل ته رسیږي.
په منځني ختیځ کې موږ د ګڼو متحدینو سره په دې کار کوو چې په لبنان کې تاوتریخوالی کم شي، او د اوربن په یوې داسې موافقې هوکړه وشي چې ټولو لوریو ته ګټه ورسیږي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي په تیرې وونه کې په جنوبی لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو لامل شاوخوا 3000 لبنانیان بې کوره سوي دي، او د روغتیا مسولین وایي یوازې د 4 شنبې په ورځ یو په 20 کسان ووژل سول او سلګونه نور ټپيان سول. په همدې موضوع د خبرو لپاره د فرانسې په غوښتنه د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړه.
il ne doit pas
باید ونی شي په لبنان کې باید جګړه ونی شي په لبنان کې باید د جګړې مخنیوي وشي. په همدې خاطر موږ په اسرائیل غږ کوو چې په لبنان بریدونه بند کړي، او په حزب الله غږ کوو چې په اسرائیل راکټونه بند کړي، او موږ په هغو ټولو چې دوی ته د دغو بریدونو امکانات برابرۍ غږ کوو چې له دوی سره مرسته بس کړي.
او د نړۍ په یو بل کونج سودان کې د جنرالانو ترمنځ د واک په سر خونړۍ کورنۍ جګړې 10 میلیونه انسانان بې کوره کړي دي او 26 میلیونه یې د لوږې سره مخ کړي دي.
We are all aware of the statistics.
په دې شمیرو موږ ټول خبر یو، خو په یاد ولرئ چې دا ارقام انسانان دي، خلک دي چې ارمانونه او ژوند لري. دوی هم اوسا متحد او دموکرات سودان غواړي. په دې شمیرو کې زه شامل یم، زما کورنۍ او زما ملګري شامل دي.
د غونډې په څنډه کې یو شمیر استازي د سودان د وضعیت په حق لاره ټول سي وو چې څه ډول د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته بودیجه پیدا کړي. 15 میلیونه د استراري بودیجې نه ورکړي. اروپایي اتحادیې 100 میلیونو ډالرو اعلان وکړ او امریکا د 340 میلیونو ډالرو اعلان وکړ.
We must compel
مونباید له جنگی ډلو غوښتنه وکړو، بلکې دې ته مجبور کړو چې بشری مرستو ته لار ورکړي. په الفاسر، خرطوم او نورو ځپل شویو سیمو ته د مرستو لارې پرېږدي او خلکو ته له جنگی سیمو د وتلو اجازه ورکړي.
او نن د پنجشنبې په ورځ به د سودان د جنگی ډلو تر ټولو لوی مشر جنرال عبدالفتاح البرهان دنیاوالو ته خپل قضیه وړاندې کړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جورجیا په ایالت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره لمړنۍ رای اچونې د اکتوبر په 15مه پیلېږي. نظر پښتني د مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ترمنځ د سخت سیالۍ اټکل کوي. د امریکا جغ خبريال کین فاراباغ د اټلانټا څخه رپورټ شالېږي او تاسو ته پښتو ژباړه او ورول کیږي.
جورجیا والی برایان کیپ د ترامپ د انتخاباتي مرستيال جی ڈی وینس سره یو ځای ډوډۍ وخړه. دا د کیمپ او په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ترمنځ د کلونو اختلاف وروسته د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو والی خای
مونږ د یو نیوی پایل په لټه کې یو.
د اټلانټا رای ورکونکو ډایرکټری هارت د 2020 کال ټاکنو په اړه د کیمپ او ترامپ د اختلاف په اړه اندېښنه لري. د جورجیا په اړه ترامپ د دروغ ادعا کړې و چې هغه انتخابات ګټلې دي. هارپ د اقتصاد په اړه زیات اندېښمنه ده.
زمونږ د خوراکي توکو، غازو، انرژي لګښتونو باندې ټیټې وي. د ترامپ د حکومت په وخت کې هر څه ښه وو.
هارپ د پیغام کور په کور خپروي او د ټولنې غړي هڅوي چې رای ورکړي.
ما ډېر ځوان رای ورکوونکي ولیدل چې وایي غواړي ترامپ ته رای ورکړي.
د 2020 کال په ټاکنو کې جو بایدن په جورجیا کې ترامپ ته د نږدې 15 میلیونه رایو نه یوازې 1000 رایو سره ماته ورکړې و.
موږ د هیڅ شي تضمین نشو کولای. موږ له دې سیالۍ لاس نشو اخیستلای. جورجیا یو ځل بیا په بشپړ ډول سیالۍ ته تیار دی.
د اټلانټا خاروال انډرو ډیکنز چې د دیموکرات ګوند نه دی وای چې نظر پوښتنې ښایي چې څه کال د ترامپ او د مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس ترمنځ سخت سیالي به وشي.
خلک ځینې وختونه دا فکر کوي چې د دوی رای مهمه نه ده، خو موږ باید دوی ته ولاړ شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک وپوهیږي چې د دوی رای مهم دی. واورئ، هر رای شمیرل کیږي.
الیا ګریس د جورجیا د رای ورکونکو مدافع سازمان سره کار کوي چې کارمندانې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره کور کور ته ورځي.
موږ په ټولې حالت کې د تورپوست او نورو په نخښه کولو تخصص لرو. موږ ډاکټر لاسه کوو چې دوی د رای ورکولو لپاره اړینې سرچینې لري.
د 2020 کال د پیو سړینیز مرکز سروي خولي چې د جورجیا تورپوست رای ورکونکو نفوس د ایالت د ټولو رای ورکونکو دریمه برخه جوړوي. په 2020 کال کې تورپوختنی و خوله چې 88% تورپوست رای ورکونکو بایدن تر رای ورکړی ده. پورسته نظر پوښتنی ښایي چې دیموکرات ګوند په دې سخت سیالي کې ملاتړ ترلاسه کوي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.